لپاره همدارنګه د تفریح او د ملګرو سره د چکر لپاره هغه وختونه نشي تنظیمولی. یوازینی علت یې همدا دی چې دلته هغه ذهنیت نه دی جوړ. هغه ډېره لیوالتیا او جدیت د کار لپاره د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره دغه په دوی کې کم دی.
لیکوال جاوید اوربل وایي هغه ځوانان چې د خپلو کارونو ترمنځ تناسب نه رامنځته کوي ستونزې یې ورځ تر بلې ډېرېدلی شي.
نو کچیر موږ د هرې ورځې لپاره پلان جوړ کړو، په دې پلان کې بیا د تفریح لپاره هم یو ورځ وټاکو، زه فکر کوم بیا به ځوانان د دې مشکل سره مخ نه وي چې د دوی پر وښو باندې ډېر زیات کارونه بار سي او دوی ته ژوند څخه یو قسم زړه تور سي، ځکه دوی چې په تفریح باندې اوسي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي او تر څنګ کم کارونه چې دوی په غاړه دي نو هغه هم ور باندې باریږي، ځکه کچیرې ستا پر وښو باندې یو بار وي هغه چې ته په تفریح کې هم یې هغه بار تا ستړی کوي، خو کچیرې تا یو کار کړی د کار څخه خلاص یې د درسونو څخه خلاص یې او ته په تفریح کې هغه نو بیا هغه ستړیا دي د کار او د درس ویلو هغه ټوله اوسي درڅخه.
خالد شاه نایل چې خپل هم یو وخت دې مسایلو ته فکر نه کاوه وایي کله چې هند ته لاړ او هلته یې ځوانان ولیدل چې هغوی د خپل مهالوېش مطابق ژوند کوي، دی هم متوجه شو چې باید د خپلو کارونو ترمنځ تناسب رامنځته کړي.
دلته داسې ډېرې کړنې چې هغه عمومي فرهنګ نه وي ګرځېدلی، یا شاید ما په بیرون د دې ځنه بل ځکې لیدلی چې مثلا هلته دا یو فرهنګ و چې دوی تا به یې مثلا یو ملګري ته وویل چې راځه چکر ته ځو څنګه کوو، نو هغه به تا ته مثلا دی خپل ورځنی پلان به درته وښوده چې مثلا دا یم ورځنی پلان دی، دې نه دې بجو پورې زه چکر وهلم، چې دې نه دې بجو پورې درس ویل شم. نو شاید هغه خبرې وي هغه کړنې وي چې د خلکو پلانونه چې په وضعې متاثره کړی یم او ما دا پرېکړه ونه چې ژوند باید په پلانینګ باندې یا پلان ګزاری باندې مخته یې وړلی.
جاوید اوربل په دیان دی چې ځوانان باید د خپل ژوند لومړیتوبونه وپیژني او په همدې دایره کې مخکې لاړ شي، په دې سره کولی شي دوی ډېر څه لاسته راوړي.
کله چې موږ تاسو د هرې ورځې دپاره د هرې اونۍ دپاره د هرې میاشت دپاره او د هر کال دپاره موږ تاسو پلانونه ولرو نو هلته بس موږ ورځ ډکوي، هر شی به ټول به تقسیم اوقات سره مخ ته ځي. مثلا که موږ کار کوو د کار دپاره باید یو خاص وخت ولرو، که کورنۍ مسؤلیتونه را ترغاړي چې مثلا کور ته سودا راوړلی هغه دپاره باید خاص وخت ولرو، د درس دپاره هم دسی، او په دې کې باید موږ لومړیتوبونه ټول په نظر کې ونیسو.
د لوګر اوسیدونکی شکرالله لیوال په دې نظر دی چې ځوانان کولی شي خپلې ټولې چارې داسې تنظیم کړي چې په یو کار سره د بل کار وخت ونه نیسي.
هر انسان ته پکار ده چې د خپل کار وخت، د زده کړې وخت، د خوب او د راحت وخت باید مشخص کړي، او څومره چې اړتیا وي په هماغه اندازه باندې په مشخص وختونو کې خپل وخت تیر کړي. پکار نه ده چې موږ لس ساعته کار وکړو او درې ساعته خوب وکړو، یا درې ساعته کار وکړو لس ساعته خوب وکړو، یا تفریحي پروګرامونه همدارنګه ناستې پاستې ډېرې وکړو بیا خوب راکم کړو. دغه ټول هغه شیان دي چې دا په ذهن باندې، په ورځني ژوند باندې، د انسان په جسم باندې، حتی انسان په رواني حالت باندې مستقیم تاثیر لري. که چېرته یو انسان خپل ورځنی مهالویش په درې یا څلور مشخصو وختونو باندې ویشي نو دغه پایله به ډېرې مثبتې وي. یو سړی به وکولی شي چې په ښه توګه خپل کار ته، خپل زده کړې ته او همدارنګه ساعتېرۍ او بوختیاو ته لاسرسی ولري او د هرې برخې پایله به مثبتې وي.
یو شمېر ځوانان په دې خاطر چې ملګري یې خفه نه شي خپل ډېر مهم کارونه ورته پرېږدي، خو نبی کوثر وایي ځوانان باید داسې یو فضا رامنځته کړي چې ملګري یې دوی له کاره ونه باسي.
نو د دې لپاره ډېر جدي تصمیم پکار دی له ملګرو سره داسې یو فضا رامنځته کول تر څو ملګرو ته داسې یو ذهنیت ورکړي، داسې یو فکر ورکړي او ملګري په دې در سره سلا کې چې زه د کار وخت لرم، په هغه وخت کې نسم کولی، په هیڅ صورت نسم کولی چې چکر ته لاړ شم، او دغه وخت بیا د چکر دی، که تاسو وزګار وی راځئ خدای مراول چکر به وخورو. نو تر څو سي جدي تصمیم نه وي د خپل هدفو لپاره، د زده کړو لپاره، د کار لپاره وخت او تقسیم اوقات ونه ټاکلی سي، دا به ستونزه وي. او یوازینی لارې همدا ده چې جدي تصمیم ونیولی سي او ملګری په دې راضي کی چې زه د کار وخت چکر ته نسم ورکوم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپلو مهمو کارونو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي او څنګه دغه کار کولی شي او خپلو ټولو چارو ته په سم ډول ورسیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد یو شمیر ځوانان داسې دي چې هغوی د خپل کار زده کړو یا تفریح ترمنځ یو تناسب نه وي رامنځته کړی چې مثال په کوم وخت کې څه وکړه عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د هر یو کس لپاره یو ټولنیزه حلقه ده د اشیاو او د وګړو چې دا اشیا او دا وګړي د خپل د ارزښت او تناسب او ضرورت له مخې د ده پر پریکړو تاثیر کوي. د ده په نظم کې د کارونو ترمنځ یو روښانه مرز نشته دی. د تفریح بیلاوی، د کارونو د مسؤلیتونو بیلاوی، د هدفمند چارو بیلاوی، بدنی یا فیزیولوژیکي اړتیاو د رسیدلو فرصتونه برابروي، دغه ورته بیلیږي نه مرزونه ورته. په دې خاطر چې دغه مرزونه او دا خطونه د چارو ترمنځ د مهمو او نامهمو په منطق باندې روښانه نه دي، وګړي کولی سي په یو کار کې واوسي او حس وضعیت درک خوان د بل کار واخلي، ځکه چې مرزونه روښانه نه دي.
فرضاً ځینې ځوانان چې هغه ډېر داسې له وړکتوبه میلې طبیعت خپل کړی وي، دوی هغه خپل لومړیتوبونه نه پېژني، یعنې وجه دغه هم کېدای شي چې فرضاً دوی ته دا مهمه نه وي، دوی دا ښه وبولي چې یاره دوه ورځې ژونده راځه تفریح وکړه زړه خوشحاله کړه.
دلته په دې خاطر چې د ده لپاره مثلا په دغه چاپېریال کې نړۍ ټولنه او انسان داسې یو څوک معرفي شوی دی چې نهایت کېدلی شي مسؤلیت وي یا د مسؤلیت په وړاندې لذت وي، د مسؤلیت نه تېښته وي. د دې خوند تاثیرات په بیلابیلو پړاوونو کې د ژوند زموږ په بې مسؤلیتۍ راښکاري، په تېښته ښکاري، په بې پروایۍ راښکاري، په نه سنجونو راښکاري، په د عقل په نه کارولو راښکاري، په بیلابیلو بڼو په چلندونو کې ښکاریږي. همدې په خاطر د داسې وګړو لپاره ډېر اسانه وي چې په یو فضا کې واقع وي، تاسو ورته ووایئ چې مثلا دا کار کوو، ډېر اسانه کولی شي چې هو زه ځو لذت لپاره، خوند اخیستلو لپاره ولاړ سو. او دا چې مثلا دغه لذت په بدل کې څه شی معنی اخلي، هغه ډېر مهم نه وي، هغه ډېر بجسوي نه وي، نه دي ښودل سوي. عمده دلیل دا ده چې د کورنۍ له خوا نه مسؤلیت نه انتقالیږي او نه ښودل کیږي چې ته سبا ته مثلا د دې چلند بار په خپله وباسې بیرته.
نو څه کول پکار دي چې یو ځوان د کار زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي؟
کله چې تاسو فکر کوئ ستاسو په عملی ژوند کې ستاسو د مسؤلیتونو ویش کیږي، تفکیک کیږي، ستاسو د عمل او د چلند پایله معلومیږي او تاسو پورې مسؤلیت راګرځي. که ویاړ دی هم تاسو پسې راګرځي، که تکلیف دی هم تاسو پسې راګرځي او تاسو مسؤول یې دغه پرابطه. د دغسې یو فکر ایجاد ته موږ له هر اړخه اړتیا لرو. د دغسې فکر خاصیتونه او شخصونه که تاسو بیل کئ او عمده چاپېریالونه د روزنې وګورئ، هلته نشته. په کورنۍ کې نشته داسې فکر، په عمومي ټولنیزې فضا کې داسې فکر نشته. دی دا چې موږ په یو وګړي کې دا تشخیص کړو چې دی لومړیتوبونه باید ولري، مهالویش باید ولري، د وخت په رابطه، د ځای په رابطه، مثلا د خپلو منابعو سرچینو په رابطه، د ژوند په رابطه، د خپل د راتلونکي په رابطه، د ټولو لپاره برنامه ولري، دا د یو خاص فکر عملي کېدلو لومړی ګام دی. زمونږ خپل شعور چې خپله نتیجې ته رسېدلی وي او زه وشم کولی خپل ټول کال تقسیم کړم، ساعتونه تقسیم کم، ورځی تقسیم کم، او بیا خپل لومړیتوبونه تشخیص کم چې مثلا زما لپاره تفریح څومره پکار ده، د داسې یو څوک چې زه یم، زما لپاره مثلا کار څومره اړتیا ده، د داسې یو څوک چې زه یم، د دې لپاره څومره باید تولید ولرم، اړیکې مې باید څنګه وپالم چې تر څو یو برخه هم پکې پایمال نشي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهي د حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم، په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړی ده. دا سره په سټوډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو. د کابل ولایت لپاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي. له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی، ستونزې شته که نشته، او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه دی د دیونۍ په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. پیل به لامدینه کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی، انتخاباتو ترسره کېدو ته تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤولین یاستئ، څومره ترتیبات او څومره آمادګي نیول شوی دی؟
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو شفاف ترسره کول لپاره ترتیبات نیولې دي چې هغه مونږه عملیاتي پلان، تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او د هغې پلان مطابق زمونږه ټول مواد آماده دي. سایټونه هم، مراکز هم، محلونه هم تثبیت شوي دي. د کابل په ولایت کې چې 550 مراکز دي، 4200 محلونه دي، دا ټول سره ترتیب شوی دی او د عملیاتي پلان مطابق مونږ د شپږم د میزان ته عملا آمادګي لرو تر څو ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي.
ډاکټر، تیر ولسی جرګي انتخابات تر ډېره ستونزې په کابل کې وي، یعنې د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نه شول او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات ترسره شول. دا ځل ډاډ څومره موجود دی چې انتخابات به په هماغه لومړۍ ورځ باندې پای ته ورسیږي او دوهمه ورځ به بیا رای چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډېر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. چې عملیاتي پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتي پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دي او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوي طرزالعمل کې دا واضح ده چې په 8 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپله رایه په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضی تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي، محلات مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې 8 محل او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام و یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و، ټایم چې مشخص شوی و، دې ته به یې نشو کولای چې دوی رسیدګي وکړي، دا وبه غځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ درکوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پرمخ تللې دي. د درغلیو مخه پکې 100% نیول شوی، ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي، او په څنګ کې د دې په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي، یعنی 200 کسان کم شوی دي، محلات ورته زیات شوی په دې ساحه کې. نو دا د په ډاډ سره زه ویلی شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار د 8 بجو نه تر 3 بجو پورې زمونږ مراکز خلاص اوسي او زمونږ رای ورکوونکي به ټول خپل رای استعمال کړي، او بالاخره به نتیجه به ډېر زر مونږ الکترونیک شکل د دې خپل پایلې به اعلان.
تړون صاحب، بایومیټریک مسلې ته وروسته راځو، خو امنیت تاسیات کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خان بلل کیږي. 523 مرکزونه تثبیت شوي دي، دا به په هغه ورځ ټول خلاص وي که نه؟ د نامنۍ له امله لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ لږ تر لږه 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولی په هغه ورځ باندې، تاثیر یې په کابل باندې شته؟
د کابل په ولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات په ورځ خلاص اوسي. زمونږ د امنیتي پلان چې د امنیتي ارګانونو سره زمونږ همغږي شته، او د دوی هغه کوم مونږ مشترک ډیسک لرو، داسې ستر ګواښ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به په هغې ورځ تړلي اوسي. د امنیت د لحاظه او د تخنیکي د لحاظه به هم زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به 24 ساعته د مخه زمونږ په مراکزو کې ځای په ځای شي،
یعنی ټول ولسوالیو کې به
ټول
مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي.
14 ولسوالۍ او 22 ناحیو کې زمنګ او مراکز خلاص وسی په استثنا دی بعضی مراکز چې هغه تهدید لکته جګ دی لکه تهدید لاندې دي مګر خلاص
لکه کوم ځای کې
په سروبي کې موږ لری ساحل رو دی پغمان په ولسوالۍ کې یو لری ساحل رو چې هغه ډیر زیات کم ده هغه به مداسې نه وي چې خلاص بنې فقط لکه به تهدید وو
بایومټریک مسله تاسو مخکې یاد کړ چې دا ځل رای چونه په بایومټریک باندې کیږي منتیر ولسی جرګې انتخاباتو کې بایومټریک استفاده شو خو دا ځل چې بایومټریک په اړه څه ویل کیږي یو څه ستونزې تخنیکی ستونزې لري تاسو د کابل ولایت د مسول توګه بایومټریک د ځګاګانې در رسیدلې سپارل شوې دي تاسو ته که نه که سپارل شوې وي هغه ستونزې چې کومې یادې دي چې مثلا بایومټریک دستګاه دا ځل د ګوتې تشخیص نشي کولی یعنې یو کس کولی شي چې په یوه ګوته باندې څو ځل رایې استفاده کړي یا مثلا عکس اخیستی شي دا بایومټریک خو د عکس تشخیص نشي کولی احزاب هم په دې اړه انتقادونه درلودل او د احزابو د همدې انتقاد له امله د بایومټریک دستګاګانو انتقال ولایتونو ته وځنډېدو
د عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت ته په پای کې بایومټریک علي ورکول کیږي هغه په دې اساس چې موږ مشترک استو په خپل ټاکنو خپلواک کمیسیون کې زموږ دفتر دی اکسس نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسول هم د خپل پلان مطابق نږدې دی موږ په روسي پلان کې استو مګر په ټوله کې به زه تاسو دا ډاډ هم د بایومټریک پاک لدار کم چی یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب غوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې دي درملو کمپنۍ سره چې د بایومټریک آلې ترې اخیستل شوی وو په قرارداد کې دغه ټول موارد ورسره ذکر شوی وو دا چې نوی راو رسیدل او د چیک په مراحل کې هغه مرحله کې چې دا به چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوی دي چې د درغلیو مخه ونیول شي یا شناسایی په دقیق ډول سره وسی د چیک په مرحله کې یو موارد داسې وو چې دي ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شوی خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو د کمپنۍ د خوانه افغانستان ته راورسېدو په ټولو ماشینونو کې انسټال شو او د پلان مطابق اوس بیرته شروع دی او ټولو ولایتو تمځي او کابل ولایت باندې دینه برخه
رای چونه خو بیا هم افلاین وی
په ډیرو ساحو کې به آنلاین په کابل کې به ټول آنلاین رای چونه ووسی
د رای چونه په ترنګوالي کې لږ وخت کې ډاکټر صاحب په کابل کې رای چونه آنلاین ده یو بل هغه تذکيري سټیکردار تذکيري بم تبن کاریږي کنه هر کس راځي او غوتلګي او رای چي
مشخص د دې پروسې په کله تاسو یم چې یو شخص کله راځي د رای ورکونې محل ته خپل تذکره بلی لری ووټر لیست تر مخکې ځای په ځای شوی یعنی په دې محل کې 400 کسان دي دا په دې بایومټریک اله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دي کله چې د خپل دوه ګوتیک دي نو هلته به دې خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي د تذکره شمیره به وي او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود وي د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسې نه تیریږي چې د کس شناسایی شو دلته د دې سره په څنګ کې د تذکره عکس اخیستل کیږي د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکونکي عکس اخیستل کیږي بیا دغه نور څه ورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي نو دا په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس بيخي خده په ټولو ولایت کې به کابل ولایت کې به يم دي پروسې د لارې به رای ورکړي
د انتخاباتو د ورځې د لپاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ویل کېږي په کابل ولایت کې پیل شوې ده د پروسه څنګه روانه ده په تر اوسه لیک څنګه
دا پروسه درې پړاو لري لومړی پړاوي د مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرونو ګمارنه چې موږ 15 درش امیرین لرو او د دې سرپرستان کې د دوی د ماوینونو چې 315 درش ماوینین لرو دا پروسه عملا بشپړ شوې ده دی یو شفاف پروسې لري نه موږ په درې مراحلو کې د دوی نظمونه خسته دی ملکی خدماتونو دی قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوې دي عملا دوی دی ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي ترڅو دوی بیا په ساحو کې خپل عمل
ټریننګ تاسو یاد کو تړون صاحب تیر انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی ستونزه نو ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بایومټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پویدل دا ځل دغه ستونزه ته توجه شوې ده
په ټوله کې په دې دور کې مونږ یو موارد نخ کړی وو، هغه موارد چې د ټاکنو کمیسون د کارمندانو د امنیتی ارګانونو او بالاخره د ټولو کارکوونکو هغه ضعف نقطې وي هغه په نښه شوي دي او په هغې عملا مونږ کار کړی دی او انشاءالله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه وي موجود، دوی به په ښه شان سره په درې مرحلو کې ټرین شي، چې لومړۍ مرحله د امیرینو او معوینینو وه، دویمه مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي او د دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکوونکو وي، چې هم د بایومیټریک آلې دپاره، هم د رایې کارونې دپاره، هم د بکس د ساتنې دپاره، د قطار د جوړونې دپاره. دا به ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت دپاره 1,120 کارکوونکي د همغې ورځې دپاره به وګمارل شي او عملا به دوی کار کوي او دا به ټول د یو مشخصې د آموزشي برنامې په واسطه دوی روزل کیږي.
تیر ځل دغه کسان د 1,130 کسان چې تاسو یاد کړ، دا زیاتره د ښوونځیو معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوي، خو معاشات تر ډیره وخته پاتې او حتی تر ویل کیږي چې تر اوسه هم نه دي ورکړل شوي. دا ځل دا پروسه څنګه ده؟ هماغه کسان نیول کیږي که نه کوم نوي کسان ونیول شول؟
دا ځل مطلق متفاوت دی، د آزاد رقابت د لارې مونږ ټول د سټاف نیول، د کارمندان نیول، د آزاد رقابت دلاری دی تر دې محله پورې، یعنی 1,130 کسان به د آزاد رقابت دلاری نیول کیږي، نه په کومه هوکړه.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ژوند دی.
مننه ستاسو نوم کور ودان.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاست. د کابل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې زموږ پښتون ته ځوابونه راکول، تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریدل. تر بیا د الله پامان.